احمد شیبر یم. السلام علیکم. 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو وړاندې د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې به ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې 8 ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی سرپرست او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه 4 کسانو د وژلو او شاوخوا 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهرچانو پر وی پوځي چاوڼۍ برید کړی او د چاوڼۍ دروازې ته یې اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې 1000 تنه مظاهرچان نیولې دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پیکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو شغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکنګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. د وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د 4 خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی ازادي رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې 4 نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه پورس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوي وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له 9 هتیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سېشنبه پروسې خبره کړې ویلي دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته پوځیان استولې دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند سرپرست نریندرا مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سی ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویاندې کیریان جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکاله او خوندي بحرالکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. اوسج رډو په منځنۍ سپه 12 پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني سرعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلې دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي.
څه کم 2 کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار.
اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
تر لسو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه په پیل کې د پاکستان موضوعاتو ته ورګرځو. له داوود خټک د مشال راډیو له اډیټر به واورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پیښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مرګ او د 25 نتر اوش کسانو د زخمي کېدو خبر دی. دغسې په لاهور کې هم تر اوسه پورې مظاهرې روانې دي. ورسره بیگا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم 6 کسانو باندې ډزې شوې دي، په هغه کې 14 کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی، او په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ څه حال نه راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کومه چې لوی سړک دی، یعنی سندھ انډس هائی وے چې وته ویل شي هغه هم بند ده. او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځې واقعیات چې دي دا ډېر په سختو ټکو کې یاد کړی دي، او دا پرونی ورځې د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیر خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډ دي. پولیس هر مال کوشش وکړو چې د هغه ځای نه دا خلک لرې کړي. په هغې باندې اوښکې بهیونکې ګیس هم وکاروو، او دغه دوران کې هوایي ډزې د یو خوانه هم شوي دي او د بل خوانه هم شوي دي. نو ظاهره ده په هغې کې کېدای شي چې دغه نقصان هم په هغې کې رامنځته شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغې نه پس بیا کوم هغه د هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خو لږه بنده شوې ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لږه څه وخت هم هغه خرابېدای شي.
خټک صاحب، د نورو ګوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریځ خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دا نو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغا په یو طرف دي، او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغا په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغا یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارټي ویلي چې را تاو تاریخوالي ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دي اغا همیشه د خبرو اترو د لارې د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. واربشو اسلام آباد ته، اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پختونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټروي هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هاي وے سرینګر هاي وے ورته وي هغه هم تړل شوی ده، ځکه چې عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی، نو دغه سرینګر هاي وے چې دا یو ډېر مصروف او د پنجاب او د خیبر پختونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې ځنه نو ګرځېدم، او په اسلام آباد کې داسې وګڼئ چې یو خاموشي و، اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنګ ماحول کې بیا غوي ضرور ویره لري چې سب مشکل پہ پیدا کی دی شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات سری؟
شامود قریشی خبر اول شو و خولګه سی بولان دی د تحریک انصاف په خپل د اغا رپورت تایید نکړ او رد کړ، ملکه مخ کې دلته رسنه او ټول رسنه او دا خبر اور کړي وو. تر اوسه پورې بیا لکه د پی ټی آی لخوا چې کوم د رپورت رد شوی دی، د ام ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی، عمومي سیکرټر دی، اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوې ده، او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نورو هغو کسانو چې ویل کېږي چې په پنجاب شاوخوا زر کسان نیول شوي دي، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویلي؟
تحریک انصاف بالکل څه ویلي دي. تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دایدا کی چا وهلی شوی ټکول شوی دي، زرانم پکې شامل دي، داغي عکسونه خبرې کړې دي، چې کوم دې دیني ولیکيږي داغي ویډیو غانې خبرې کړې دي، نو پی ټی آی خو، لیکن چون دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتارې او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چانل تایید کړی، لیکن په کراچۍ خلک نیول شوی دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ټی آی د مشرانو په کورونو باندې چاپی وهلی شوی دی، او په نور ځایونو کې دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ټی آی وی چې نیولې شوی دی، پولیس هم د ځنې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زموږ لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډېر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن موږ نه هغه پړه معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهره مشته، سړکونه په کوم ځین ځایونو کې بندو، خو د کراچی او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبتو کو، نو بیا په سند کې او یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نه وو لکه څنګه چې تیره ورځ متحده شوې ځکه په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوی دی او سره نور ګڼ شمېر کسان نیولې شوی دي. نو مظاهرې خو نن شوې دي, بالکل شوې دي, لیکن تشدد رپورٹ مونږ دالته نه ترلاسه کړی د کراچۍ.
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په تر کله پورې داسې دوام کوي؟
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي چې یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریځ او موقف نه واوړي, او دغه بیانونه خو چونکې اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګې هغه سانتیاوې خو به نه لري چې یو بیان ورکړي. او نن چې کله هغه عدالت ته پیش شوی نو هلته میډیا ته اجازت نه وو, هیڅ چا ته اجازه نه وه چې هلته ورشي, فقط دغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه. نو یو خو د عمران خان آواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي, لیکن د پی ټی آی مظاهرې خو روان دي, هغه یو کمیټه جوړه کړې ده او شاه محمود قریشي دغه کمیټه پختي چې موږ نوم واخیست د هغې مشر هم دی. خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالات به همداسې روان ځکه چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې د کم غاړې چې دي د دې ترمنځ کینی خبرې وکړي او یورو جوړ جاړي وکړي. یو پخوا به فوج پاکستان د پردو شاته به هغې یو خپل رول لره لوبو او دغه رنګې حالاتو کې به روغه جوړه کوله, لیکن اوس فوج ډېر سخت بیان فوج جاری کړی دی او تیره ورځ د نهم مئی ته توره ورځ ویلې ده چې دا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی, نو یو نوی پاڼه خلاصه شوه او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لارښوونه باندې په فوج باندې حملې شوې دي. د فوج بیانیه کې دا هم ادعا شوې ده چې دا د پاکستان په پنځه او یا کال تاریخ کې داسې کار نه دی شوی چې فوج دغه رنګې هدف شوی دی. او فوج ویلې چې دی خو ډېر زغم نه کار اخیستی دی. نو د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی, نو بیا خو هغه د روغې جوړې دپاره هغه چې پخوا به د چا رول وو هغه نشته, بل هغه شخصیات پاکستان کې ختم شول چې کوم شخصیات به وو د بوټو په شان, د عبدالفقار علی بوټو په شان, لکه نور هم ډېر نمونه دي, ډېر زیات نمونه دي. ولی
ګوندونه په خپله په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو, پخوا مسلم لیگ قوي وو,
پاکستان کې بدقسمتي وو دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي, چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لاغبر شان وي. لکه تاسو د افسوس خبره ده چې په ملک دا حالت روان دی او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي داغه, او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې مسکیږي. نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو شاه محمود قریشي او پخوانی وزیر فواد چودھری, او دغه دلیل زما په نظر باندې کمی ځکه دی چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباتو موضوع راغله نو فوج ترې محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف فعالیتونو کې مشغول دي, نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباتو لپاره فوج ځای پر ځای کړي. او نن بیا فوج د رسمي بیانیه جاری شوه د پنجاب او د خیبر پختونخوا اوس لکه شی بولان د کابینه ته اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه. نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نه وو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې دا اساسي قانون ضرورت هم دی, او نن تاسو فیصله وکړه فوج راضي شو چې موږ ځای پر ځای کیږو.
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه د دې چې ځین راپورونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې لاسو ته رسیدلې دی. په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنۍ بریټ شوی دی. پولیس وایي دا حمله دوه ترهګرو کړې چې دوی یو وژلی او د دې کسانو مخې نیولې ده چې د کمپنۍ ته ننوځي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په آزاد بازار کې نن 290 پاکستاني روپۍ په یو ډالر تبادله شوې. پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده. او یو شمیر اقتصادي کارپوهان د ریوټرز اژانس ته ویلي دي چې اوس ګران ښکاري چې پاکستان به د نړیوال وچی صندوق یا ایم ایف پورونه ترلاسه کړي, ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. وربشو نړیوالو عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونه راغونډ کړی دي د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په باره کې څه ویلي دي. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب, لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې, دې موضوع ته راشو. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت ته اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپلو استازبولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونې به کړي وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یوه کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت ته د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د دې په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډېر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کېږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس. نورینه مو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واورېدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شئ. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې بللی. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډې ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د خزو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پرېکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینهو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پرېکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مې میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوو زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې یې له زده کړو بې برخې کړي دي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته نن دا خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمن و امجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د ملکې په سر کې له ښځینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پټې پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولی نو دلته بیا زمونږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چېرې مونږ د مغسر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا ته اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او د دوی مخه نیسي؟ ستاسو په نظر
خو مشخص اهداف یې همدا دی چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کړي، دوی روحیه مات کړي چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي. دوی همدا هدف لري چې دا لمانځه یوسي بل هدف یې که د سیاسي لارخ نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړه چې دوی په رسمیت وپېژني خلک ملل متحد که دي که نور اسلامي هیوادونه دوی دوی په لکه په رسمیت وپېژني. خو زه فکر نه کوم که چېرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپېژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ ورته هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څرنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پردی صاحب پخوا چې و جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل پنځه نفر کار کول، کم ونیسه دغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپله بېسواده او څه کار نه درلوده دغه مېرمن به یې کار کول یا وظیفه کول او یا هم پوهنتون ته تلل. اوس خو پوهنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوی دي. کم پخوا په کور کې لکه پنځه نفر کار کول، اوس یو نفر کار نه کوي. او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري. په یو کور کې تقریبا دوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه، نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي. نن سبا نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هېڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نه نیمه بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. خو اوس په ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه سره ور
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویش بند وردګ ولایت چاکو ولسوالۍ بیک سمندرۍ څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خو دا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پوهنتون څخه فارغ شوي یو، مګر نه کار شته نه روزګار. بس همداسې ګرځو. نو له مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه مساعد کړي.
اجو سادله یم، د کندهار ولایت د شهیدانو چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولی دي، نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خو ښه امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته. نو موضوع اخیستل مهم دی، هغه د امنیتي وضع لپاره دغه نشو کولی. خو دغه زار څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده، قصاص هم فرض دی، او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړی. کوم چې الله پاک دی، الله پاک پس ته وی کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د پمو باندې خموده چې خدای قرآن حاکم کی، موږ خادم کی، شریعت ناپیس کی، موږ پابند کی. خو کاش کی چې وشي خدا غزا ما مقصد دا غشاید چې اول بود په ځان باندې تطبیق کوي، ځکه چې موږ هغه څه ځایونه لیدلي ویني او سم ګرځي چې یعنی میروخي ښځې دی کړی دي وخت یو څه تیر کړی دی. بیا په کار کوم ده بیرته د کوټې د خلکو مې خو بیرته تخلص شوي یم دي، څنګه شوي یم دي. خو ډېرو دغه ځایونه پېښ شوي دي، دغه ځایونه په اسو چې اول یې په ځان تطبیق نه کو دا موږ نه موږ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلورويشت دوه سوه یو.
د هند د غوره لیگ په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپیټلز ترمنځ مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وش پته منډې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ور کړې دي، او د دې په جواب کې ډیلی کیپیټلز تر اوسه درې اویا منډې کړې دي، دولسم ور روان ده او درې لوبغاړي له لاسه ور کړې دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبیږي. نه په چاو دې شته کې شوې لړ خبر.